قبل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مزفر با ظاهر لخل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو اوولس کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې پیل شوې. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، او په جوزجان کې بیا په حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه و امنیتي سرتېري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته قضیه را همجانب بررسی کردیم.
دوی هغه پیخه چی د خغلی اریایی د کور مخې ته پیخه شوی په وخت پولیس سیمې ته رسیدلی پیخه څېړلې. له نیکه مرغه چاته په دې پیخه کې زیان نه دی رسیدلی، ډیر کم زیانونه اوختي. موږ هڅه کوو چې د پیخې عاملان ومومو. تیر شپه دوه بجې نه سرګند کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور دوه لاسي بمونه ورسول. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو شمېر کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست ایستلی او ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د کاندیدانو لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ او خاص روزګان کې د ملي اردو مزکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي چې پکې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي.
خاګریز ولسوالی په مروتاته کې عملیات ترسره ک په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وجل سوی دي او نولس تنه تپیان سوی دي. همدارنګه د روزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره ک په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر وجل سو او څلور تنه تپیان سو. همدارنګه د خاص روزګان په مروتاته کې افغان هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوي دي.
اخوا د جوجان د قشتېپی ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه و امنیتي سرتېري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې په سقوط شوو پوستو کې د ملي اردو یوه پوسته هم شامله ده.
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. ما از
نوموړي وویل چې د محل وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د سقوط شو پوستو د بیرته نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د خبریال په اړه چې په مرموزه توګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا سعودي خبريال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی او چې نادره کشو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل
به حیث جمهور ترکیه
ولسمشر په توګه دا موضوع زه خپله تعقیبوم او د څېړنو نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړم. جمال خاشقجی د سعودي عربستان تابع او خبريال چې د ریاض پر پالیسیو سخت انتقادونه کول. نو مولا د اکتوبر په 2 منیټه د ځینو اسنادو تر لاسه کول لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیې وی سرچینې د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې جمال په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د نن وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د سعودي سفیر احضار کړي او د جمال خاشقجی د نادرک کېدو په اړه یې وضاحت وخت دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو پخوانی چینایي مشر منګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات روان دي. د چین د عامه امنیت وزارت په ویلامی کې ویلي د منګ هانګوای څخه د رشوت اخیستو او ورکولو د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاغویو په خاطر تحقیقات ډیر په مناسب وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه روان دي. دا منګ د تاریتم کېدو په اړه وروسته له هغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه یې د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوه رپورټونه خپاره شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر تر تحقیقاتو لاندې دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د ادارې ویلي که غواړو چې دا زیاتوالی تر دې زیات نه شي نو باید چټک پراخ او هر اړخیز اقدامات ټوله نړۍ کې ترسره شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبایسته که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښودلې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد حسیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په دې برخه کې څه کېدای شي چې یو خوځښت د امریکا په دولت کې هلته پورا اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ ته رسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د $2 میلیارد کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه او نیزه ډرامه له راورېدو ته بلنه درکوم. ازادي رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. د پداسال کې سوي د څرګندونې سوي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل ناجیا صابری راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي، او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړي. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. و شپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرزیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
مونږ خپل عملی کار ترې واړو که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو عملی کار ترې ونه وسي. څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسونه نه درلود.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
دوستانو، د افغان حکومت اجرائیه رئیس څرګندونې خو مو واورېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زما همکار محمد واصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه. نو په دې اساس باندې اوس کوم سپیس د دې کار ته ور رسوي دی، نو دی په یقین لرم چې په ډېر ډول خلکو کې دی معاشریت به ورته زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبره په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استاد دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې خغل خلیلزاد به وتوانیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیواله ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښیني؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ولوس په سولې ته غوړي او د دې څخه مستره چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واخیدي او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت د رښتینې تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسته درست اراده مو مخلي. او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم دروغ جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په حساب باندې به شاید ځینې ځینو رسالو سره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسي کوله چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشین هېوادونه ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې هغو به هم دا خبره سره وکړي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا دغه رابطه ولري د کارو کې او همدار د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کی او څنګه نه چې یو د سپاتی ده او د ټول دغه پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب د دې جنگ د وجه نه نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیله لارې باندې دا دې ته غارې مخېږي همداسې ولس د سولې شورا د دې ښه رول ورلودی شي د دې شریکه به یې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد او چې د افغانستان د سولې بهیر پاره راخیده.
جنگ دولک
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجخ لازه دی رادیو اوری دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د بمی حملې د عاملینو د نیولو هڅې کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړی توبونه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی د وسلوالو له لوري کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونو د کارکوونکو ګواښل د اندېښنې وړ خبره بولي او زیاتوي چې دغه کار به د افغانستان برخلیک لپاره ناوړه پایلې ولري. رحمت الله افغان تفصیل کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د شپې بمی حمله سیډي تر څو معلومه سي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس ده. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه سي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه وو. هغه پیخه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوي په خپل وخت پولیسي می ته رسیدلی او پیخه یې څېړلې. د نیک مرغه په پیخه کې چاته زیان نه دی اوښتی خو کم مالی زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغه پیخې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا دوه نیمې بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښنې نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون یې په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نخښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نخښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر سبوتاج سي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل تر څو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. هغه لی عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسکلن ماموریت بریالی او لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو په مرسته تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه په پښو درېدلي دي او له خپلو خلکو او هیواد دفاع کولی سي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په یو بل راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تېرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، خلکو ته خپل خدمات رسوي، او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپله اخیستی دی 2013 کال تر اوسه پورې، او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي، د هوایي لحاظه، د ځمکني لحاظه، د امکاناتو د لحاظه، د ټولو څخه، او د افغانستان د خاورو څخه دفاع کوي.
اوولس کال وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو ولسو کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول سوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې له خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي.
نن مونږ یو ځل بیا د دې شهیدانو چې زموږ هوایي ځواک خپل ولسونو ته مرستې رسوي، بشري مرستې رسوي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستې رسوي. ټاکلو پروسه ښه بیلګه ده. مونږ نن بهرنی ملاتړ لرو، حمایت لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د مسائل یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ لزاره سره دا ټول هغه څه دي چې په تیر ولس کلو کې موږ ویل شو چې دا د دې تیر ولس کلو د لاسته څخه دي.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه نه ده ختمه سوې. ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې له 2500 زیات بهرني سرتیري وژل سوي او همداشان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته. د پوځي چارو کارپوهانی دلیل په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولي. له دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دا مشکل چې امنیتي ځواکونه ننګولې دي، هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمه ییزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده. چې دا جګړه تنها د افغانستان تر قدرت خارج ده چې مهار شي، لکه څنګه چې تاسو وینئ بین المللي ټولنه په ټوله توان شریکه ده چې په افغانستان کې امنیت رامنځته شي، ولې تر اوسه پورې هغوی نه دي بریالي شوي چې دا
ښاغلی عرض زیاتوي چې روسیا، پاکستان او ایران په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او امریکا او افغان حکومت یې ستونزې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندویه بنسټ د سروې له مخې 90% کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر بیان وایي چې اوس مهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی، د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې سوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون چخنسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغو جرلو د استلو لپاره سیمه ایز او نړیوال همکاري ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپل خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بل خوا شاوخوا دوه کال وړاندې د اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا محل دغه ولایت سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخت ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو اوریدو سنه واسیمه ایزه موضوع برا واخلو. د پاکستان په ستره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. د پاکستان توندلارې ګوندونه د پاکستان پر حکومت له دې کبله سخت انتقاد کوي چې ولې پر آسیا بیبي د محکمې د اعدام حکم نه عملي کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملوک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملوک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیه بیبي به برات اخلي، ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه، او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملوک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي، خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړي، په داسې حال کې چې ریښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل، خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملوک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والي سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملوک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې یې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
او د ساينس لاره کړه. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه نور بل اسمه څرونه وورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور او د خالي خبره کوم. نو په وطن کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ستر شخصا زموږ په کلي کې 4-5 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله واکسین سره تدابیر وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت لخوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ دغه بلال منزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تللي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ ځینې نمبرې درنه مستعرده او نمبرې درنه بېرته اخلو اوس پرې کار کوو. اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي نو تاسو خو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمېر امو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې ازادي راډیو ته د خپلو سیمو ستونزې راستولې او راسره شریکې کړې وې چې موږ هم په امانت خپرې کړې. تاسو هم کولی شئ د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړئ. موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبرو او د چارواکو تر غوږه رسوو. دوستانو په کابل کې 4:30 سوه یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بومي برید کې د ښکېلو کسانو د نیول لپاره څېړنې پیل شوې. تېره شپه 2 بجې ناڅرګنده کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور 2 لاسي بمونه غورځولي چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي د عملیات د کندهار د خاکریز او د روزګان په مرکز تیرنکوټ او خاص روزګان ولسوالیو کې شوې چې د ملي اردو مزکنی او هوایي ځواکونو ترسره کړي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د جوزجان د قوشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډلهییزو حملو کې لږ تر لږه وه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادې راډیو ته تایید کړه. د ترکیې ولسمشر وایي هغه خبریال چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی په اړه یې د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا چین حکومت تایید کړی دا چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوي څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات کیږي. دا منګ د ترتیب کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوو ریپورټونه خبر شوه. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداري ورکړه چې د نړۍ د تودوخه په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده.
من انا کوم اجمالند. دوستانو د تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه هم اول ولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org نور راپورنه هم لرو. خو مخکې تر دې چې غو راپورونه تورسو ل یوسف زدران څخه سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ ووم پړاو سیالي پروند د شاهین اسمای او موجهای امول عبدل ترمن په لوبه پیل شو. د لیگ د پرانستې په دغه مراسمو کې اجرای رئیس عبدالله او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. د لیگ لومړی لوبه بیا 2-0 پر وړاندې د شاهین اسمای لوبډلې په ګټه تمام شو. د دغه سیالیو په دویمه ورځ یعنی نن د میوند اتلان د عقابان هندوکش پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت ماښام 5:30 پیلېږي. او خو بیا د افغانستان کرکټ د غوره لیگ سیالیو نننې ورځ آرام ته ځانګړی شوی. خو ټاکل شوی چې سبا د کابل ځوانانو او ننګرهار پلانګانو لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغې لوبډلو تر دې دمه 2 سیالۍ کړې خو هر یوه یې یوه یوه ګټه او یوه بایله لري. د ای پی ایل لوبه د 13 شپې په سیالیو کې بیا پکتیا ننګرهار ته د 21 منډو او بلخ کندهار ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ لومړی پړاو د تېرې جمعې ورځې رئیس د هیواد د 5 زونونو ترمنځ په شارجه کې پیل شوی. او وروستۍ خبر دا چې د کابل د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي لومړی ځل لپاره د کابل په کچه د بایسکل ځغلونې مسلکي سیالۍ ترسره کوي. د یاد فدراسیون یو مسؤل او روزونکي ایمل نبیزاده نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي چې په دغو سیالیو کې له کابل څخه لسلو ډیر بایسکل ځغلونکي ګډون وکړي. نوی دا سیالۍ د جمعې په ورځ په پلان کې دی او د کابل نندارې څخه تر سره شمالي پورې به ترسره شي. د ښاغلي نبیزاده په وینا د بایسکل ځغلونې په دې پړاو سیالیو کې د غرونو، عمومي واټونو او فری سټایل لوبغاړي ګډون کوي.
دوستانو یو کلی زر ژغونو ډراما زموږ د دې خپرونې یوه برخه ده، خو مخکې تر دې چې د ډرامې ته ورسو ځینې راپورونه دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او تقنیني چارو کمیسیون وایي د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د حکومت ضد څرګندونې له دښمن سره مرسته ده. د یاد کمیسیون رئیس غلام محی الدین منصف د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د هغې وینا په غبرګون کې چې ګواکې حکومت په نام نه یو کشکل دی، ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت ضد څرګندونو پر ځای باید په ګډه د وضعیت ښه کېدو ته کار وسي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د اجرا ریاست د دویم مرستیال لخوا یو ځل بیا د حکومت ضد څرګندونو د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو او حقوق پوهانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او د تقنیني چارو کمیسیون وایي حکومتي چارواکي باید له قانوني احکامو په نظر کې لنیولو پرته څرګندونې ونه کړي. د یاد کمیسیون مشر غلام محی الدین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت له دننه څخه د حکومت ضد څرګندونې ذهنونه مغشوشوي او ډېرې منفي اغیزې لري. دی وایي هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي هغه که په لوړو او که په ټیټو څوکیو دي باید د حکومتي پایو د ټینګولو هڅه وکړي. خو داسې څرګندونې لکه استاد محقق چې کوي د هیوادوالو په ذهنونو منفي اغېز کوي او که ترې ډډه وشي ډېر ښه کار به وي. دا غبرګونونه داسې مهال را څرګندېږي چې د اجرا ریاست دویم رسیال تېره ورځ یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د تیزېدو په هڅه کې دی. محمد محقق ویلي د مهمو کارونو پر ځای د حکومت مشران دا وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو سره په بلخ، کندوز او مرکزي سیمو کې په زور ازمایلو لګیا دی. د رسنۍ لخوا په خپاره شوي بیان کې محقق د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ د طالبانو د وروستۍ حملې له کبله هم د حکومت په سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې ډېر وخت په حکومت د انتقادونو په اړه په دغه راپور کې د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. محقق له دې وړاندې هم تر ډېره د حکومت په سیاست او شخصا په ولسمشر غني سخت انتقادونه کړي دي. نوموړی نه یوازې د اجرا ریاست دویم مرستیال دی، بلکې د لوی ملي ائتلاف مطرح غړی هم دی. د تیر کال په ایران کې په یو غونډه کې هم د حکومتي پالیسۍ ضد داسې څرګندونې کړې وې چې وروسته بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د ده د څرګندونو د پلټنو امر وکړ، خو معلومه نه شوه چې یاده مسله کوم ځای ته ورسېده. د محمد محقق لخوا د حکومت ضد بیا څرګندونو سره د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي ادعا کړې چې محقق په دا ډول پارونکو څرګندونو غواړي د ایران د ګټو په خاطر په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ووهي. خو دا ادعا د اجرا ریاست د دوه مرستیال لخوا رد شوې ده. پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي محقق دنده لامل شوي چې دغه ډول څرګندونې تعقیب نشي کنه؟ په حقوقي لحاظ نوموړی د انتقاد حق لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال سبحان مصباحی په ازادي راډیو ته وویل
جزا په کوټ کې هغه څوک چې د حکومت په ضد باندې خلک راپاروي جزا لري او دا جرم ګڼل کېږي او داسې کارونه باید ونه شي. یعنې دا څرګندونې جرمي بڼه هم لري خپل ځان ته، چې یو څوک باید په هیڅ عنوان باندې د حکومت په ضد باندې هغه نیوکه چې کېږي نیوکه به قانوني کېږي. که چېرته حکومت له خوا نه قانون نقض کېږي، بیا دا د مدني ټولنې د ټولو حق ده چې حکومت متوجه کېږي.
ښاغلی مصباح وایي د نړۍ په سیاسي، اخلاقي او منطقي قاموس کې هم داسې څه نشته چې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی دې بیا بیا حکومت وګواښي او پرې د انتقادونه وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره. د دوستان اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر پولیس د خپل ماشونو د ځانډ له کبله شکایت لري او وایي دا کار به د دولت په ګټه تمام نسی. د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه پولیس له تیرو 15 میاشتو راهیسې له معاشه بې برخه دي او د دوی په وینا لوړ پوړي مشران یې دغه معاشونه شخصي جیبونو ته اچوي. د کورنیو چارو وزارت مسولین بیا د پولیسو د معاش د ځنډ لامل تخنیکي ستونزې یادوي خو د فساد خبره ردوي. په دې اړه شریف الله شرافت په روزګان ولایت کې له شمیر پولیسو سره خبرې کړې دي او د هغوی د ستونزو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې او په ښار کې د ګارنیزون پولیسي دا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونه یې لوړپوړي مشرانو شخصي جیبونو ته اچولي او هڅه کوي چې وایې چوي. په ترینکوټ ښار کې د هغه ګارنیزون پولیس کوم چې دوه میاشتې مخکې دغلته د زورواکو او غیر مسوله وسلوالو پر ضد جوړ سو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسوله وسلوالو پر ضد د سر په سودا مبارزه کړې خو بیا یې هم له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي. دغه پولیس وایي که یې ماشونه ورنه کول سي نو له دندو به لاس پر سر سي. د دغه پولیسو له ډلې درې تنو میرزا خان، بسم الله او حضرت الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما نوم بسم الله دی، رتبه مې د دوم ستم من د روزګان ولایت اوسیدونکی، دنده مو د په ګرځېدون کې مکمل لخه د ټوله د روزګان ولایت 504 کسه افسران، ستنمنان او سربازان موږ د خپل حق نه بې برخې یو. موږ کما شراته ونه رسیږو، موږ د خپل حق مبارزه کوو، در هر وخت در هر ځای پورې موږ غوښتل خپل ماش موږ طلبو.
زما نوم حضرت الله دی، رتبه مې دوم ستم من د او وظیفه مو په کتای امنیامه کې منظوري راغلې ده. اوس فعلاً په ګارنیزون کې وظیفه ترسره کوو. نن چې دنده پرېږدو، موږ څو واره په بار بار باندې مکتوبونه استولي دي و قمندانۍ ته، والي صاحب راته امضا کړي دي، قمندانۍ امنیا خپل راته امضا کړي دي. موږ دا مکتوبونه دا پیشنهادونه ور وړي دي هلته چې موږ ته معاش دم صدقۍ باندې ما ته ټلیفون راکول کېږي چې اوس یا یو ګونی وړه راته راواسوه یا یو غوړي یو شی راته راواسوه. زه څه وکم؟
زما نوم میرزا خان د روزګان ولایت مرکز ترکوټ اوسیدونکی یم. لکه څومره وخت چې موږ د خپلې وظیفې پر مخ باندې وړې دي، مقصد یا د زورواکانو په مقابل کې یا د نورو خلکو په مقابل کې چې کومې وظیفې موږ اجرا کړې دي، ځکه ماته نن ورځ خپل حق نه رسېږي.
دغلته نه یوازې د ګارنیزون پولیس له خپلو مشرانو سره ټکوي، بلکې د جګړې د لومړۍ کرښې هغه پولیس چې هره ثانیه د مرګ ویرسته هم ادا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونه یې لوړپوړو چارواکو له تېرو دوو کلونو راهیسې خپل شخصي جیبونو ته اچولي.
څلور کمربنده لري، د هر چا څخه پوښتنه کولی سي په څلور سره کمربنده کې زما خلک وجنګېدل.
ولې دا د 150 پولیسو پر سر قمندان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند په شامنصور او نورو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو طالبان نو سره شپه ورځ په جګړه بوخت وي. نوموړی ادا کوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د امنیت قمندانۍ مسولینو ورڅخه د 150 کسانو د څلورو میاشتو ماشونه ګرځولي او نه یې ورکوي. ولې دا چې د وزارت لخوا ټاپه سوي اسناد هم په لاس کې لرل، له دولت یې غوښتنه کول چې د پولیسو معاشات یې ورکړي.
دوه کاله کېږي چې کور ته کښته زغلو زموږ حق موږ ته نه رسېږي. زموږ شهیدان، زموږ خواري، زموږ تکلیفونه، زموږ غمتونه، زموږ ستړیاوې، مګر دغه یې درته اوسه پورې کور ته کښته زغلو شي. دغه مقدار د اسنادونه د درمالي او بودیجې در وزارت ته پرې مرسته تور شوه. څلورو میاشتو معاش مې د یو نیم سلو کسه پاته دی. دغه نه کسه مې شهیدان ورکړي دي، اوویشت کسه مې زخمیان ورکړي دي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه پولیس له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له خپله معاشه بې برخې دي او ماشونه یې لوړپوړو مشرانو خپل شخصي جیبونو ته اچولي. د یادې شورا غړي عبدالکریم خادمزی او عبدالظاهر نادری بیا دغه پړه پر کورنۍ چارو وزارت ورغورځوي او ادعا کوي چې دغه وزارت ولایتونه امنیه قمندانانو ته پټېکه ورکوي، نو ځکه امنیه قمندانان اړ کېږي چې د پولیسو ماشونه جیب ته واچوي.
بلکل واقعیت هم دی، شکایتونه په دې برخه کې سته او رښتیا هم پر وخت او زمان باندې پولیس ته معاشات نه دي رسېدلي. په ډېرو مواردو کې، په ډېرو ولسوالیو کې، مرکز کې، خپل ترینکوټ کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه، یو ټیکهداران دي، یو هغه دي چې معاملې په وزارتو کې کړي دي، اوس دلته نو مجبوره دي خپل معامله چې کړې ده هغه به دغه کوي. یو دا مسله ده، دغه عسکرو معاشات چې هی په میل کېږي ورکېږي، هغه خو نو مجبوره دی، هغه بادار ته چې هغه د معامله ورسره کړې ده هغه ته یو شی خو ورکي.
زما سره اوس اسناد پراته دي چې دوه کاله کېږي هغه عسکر هلته نه دی حاضر، خو معاش یې وختلی دی. داسې عسکر شته چې زخمي سوی دی بس غیر حاضر سوی دی. داسې ستا په کښې کې یعنی خپل د جو په ګډې ډکېدو سره یې بې اعتماده کړي، هغه یو څو کسان ستا په کښې کې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پولیسو دغه ستونزه د اروزګان ولایت له امنیه کومندان سره شریکه کړي، خو له درې ورځو سره سره بیا هم د دغه ولایت امنیه کومندان مرکې کولو ته ځان حاضر نه کړي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا د دغه پولیسو د مارچ د ځنډ لامل نه بایومیټریک یادوي، خو دا نه مني چې کوم چا دې جیب ته اچولي وي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پولیسو په دې ورسیو کې د ټولو پولیسو د موشنه چې ټول شول د نه یوازې په دغه ولایت کې دا مسله ده، بلکې د ټول افغانستان کې دا مسله ده چې د ملي پولیسو محلي پولیس چې دي هغه په ټول افغانستان کې موږ د دوی د بایومیتر کېدو په پروسه پاره چولې ده، چې د دغه پروسې د بشپړېدو تر پایه پورې دغه موشنه په ټول افغانستان کې ودرېدل.
ښاغلی رحیمی هغه خبرې رد کړې چې ګڼې په کورنیو چارو وزارت کې چوکۍ پلورل کېږي او یاد یې هم فساد شتون لري. د ولایتي شورا مسؤلین دغه راز اندېښنه ښیي: که چیرې له پولیسو سره دغه ډول د مور او میرې چلند روان وي، نو زیات شمېر پولیس به نور هم له خپلو دندو پر سر سي او د دښمن لیکو ته به ولاړ سي، او دغه راز پر پولیسو به د خلکو باور هم کم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 1290 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وزي اورېدلی سي. دغه ورځ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي د ازادي رادیو خپرونې هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د ازادي رادیو د ویبپاڼې له لارې واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولي، مقالې مو ولولي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به یوه بله نړیواله مسله راواخلو. متحده ایالاتو تایید کړي چې د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ځان دفاع وکړي. متحده ایالاتو مخکې پریکړه کړې ده چې دا پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د تهران کنګل سوي پانګه او بندیزونه دواړه د ایران او امریکا د دوستۍ د یو پخواني تړون پر بنسټ ولاړې مسلې دي. د ټرمپ ادارې تیرونه اعلان وکړ چې نه یوازې دا تړون باطلوي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالی محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم ووځي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران پر وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن دوشنبه په استماعي غونډه کې حاضر وي. په دې اړه د عدالت د نړیوالې محکمې حکم ښایي 2 میاشتې وخت واخلي. د امریکا سترې محکمې د 2016 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د څه باندې 1000 قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي چې د ایران رژیم پرې تورن دی. په دې پیښو کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې د 1983 کال بمی حمله چې 241 امریکایي پوځیان یې ووژل او په سعودي عربستان کې بمی حمله شامل دي. ایران د 2016 کال په جون میاشت کې په همدې قضیه کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پر امریکا دعوا وکړه. د تهران کنګل شوې پانګه او بندیزونه دواړه د ایران او امریکا د 1955 کال د دوستۍ د تړون پر بنسټ ولاړې مسلې دي. که څه هم دا تړون له اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی، خو ایران د امریکا پر وړاندې د دې تړون د ماتولو له کبله په عصبیت سره غبرګون وښود او له واشنگټن څخه یې وغوښتل چې له نړیوالو مکلفیتونو سره سم تهران ته غرامت ورکړي. ایراني چارواکي دا څرګندونې ځکه کوي چې متحد ایالات ایران د دولتي تروریزم د لوی ملاتړ کوونکي په توګه پیژني، او که څه هم د دوستۍ تړون ایران ته یو لړ امتیازونه ورکوي، خو د ایران د مرکزي بانک پیسې او ټولې نورې پانګې باید د امریکا له رسمي پړاوونو تیرې شي. ایران تیره اونۍ وروسته له هغه لویه بریا ترلاسه کړه چې دې محکمې د خوړو او درملو په څیر د بشري اړتیاو په برخه کې پر ایران د امریکا د بندیزونو د فسخه کولو پریکړه وکړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ځواب کې وویل چې امریکا د 1955 کال د دوستۍ تړون باطلوي، او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل چې امریکا به د 1961 کال د ویانا له تړون څخه چې د عدالت نړیواله محکمه یې پر بنسټ جوړه شوې ده ووځي. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ داوی حل کړي او پریکړې هم د تطبیق وړ دي، خو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره کوم اجرایي ځواک نه لري.
دوستانو په تلو تلو د خبرونې پای شیبو ته رسیدلو، البته د دې یو ساعته خبرونې د پای شیبې دي. د ازادي راډیو خبرونې لا دوام لري، البته تر اوو بجو پورې به دوام وکړي. دري او پښتو خبرونې لرو. د ژمنې سره سم یو کلی زر غږونه راډیوي ډراما خپرېدو ته چمتو ده چې په ګډه به یې سره واورو.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه افسر مرسل خپل مور او پلار تا داد ورکاو چه لوری دو پولیس و افسره او دو وطن خدمتگاره ده. دوی باید دو خپلی لور پو بارا که اندخنه و نکلی. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داسې نجلۍ خوښ یم چې ګوتې د دسرو ګوتې د دسرو په لاره وي روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الا ورو 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 موسا گلا راجا ورو موسا گلا څه ته ګوري راسا تڼوکا زه سندرې درته وایم
سنم ګلې دي مکه زه شرمېږم
وی لخپل مور نم شرمېږې پرون خدای خدای دا سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ را باندې کوو ته وایې کا
ځه زه نه وایم چې ښه زه وایم چې کوژده دې مبارک سه
د ښکلو لمسیانو څېک ته نه سوا وی نه خوله مې خطا سوه جنتي سي ادې بتا دې نه سم ته وایې ښه
امین زویا خو ماته مبارکي راکه زما نور څوک سته چې د خپل انګور مبارکي راکي
خو شرمېږم ادې
ځه چې شرمېدی ما ته به دې نه ویل چې دلمسو څښتنه سې ځه خیر چې ته شرمېږې هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست
وای ما مینه دی ښه سنم ګلی دی ما ته دعاګانې کوه زه لاړم
چیرته ځې زویا د خان د لاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي
نه نه دی د خان د لاور خان په کار پسې نه ځم په خپل کار پسې ځم ته وایې ښه
په خپل کار پسې پویا نه سوم زویا
داسې ده دی چې سبا به د ناوې راته را وړي دومره څه به نه وي چې زموږ ګزاره پرې روانه سي اوس ځم چې یو ښه کسب و کار زده کړم ته وایې ښه
لیلا السلام علیکم
وعلیکم سلام مونی صاحب طیبی راځه راځه پاندې چمن کې به لږې کینو لا وخت شته او رسمیات هم نه دي پیل شوي
ته ښه وایې ته صبر چې ستا تر څنګ کینم
راځه راځه دغلته کینه
اوهوهو نام خدای دې وي د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی د سړي زړه پکې تازه شي
خنداغه ته دې خدای خیر ورکي له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوهه ډېرېږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي
طیبې تلیفون ته دې زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دې اورم شکر ښایم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده ښه زیری وی وایم زیری دې په ګل بدل شه مبارک مبارک الا شکر دا خده دوام زیره ام را بانده و که از تا بزنگ ورتوه هم ام مبارکی بوارکم خخه مننه کورانی تا ده سلام وایا پا مخده گلونه
مانی سایبی مبارک شا دازیشی سیر مصاره یادول که پت خبره نوی دازیر خوب پا مام وکا
پت خبره نده پا تلیفون که میوی خورلانی نفیسی را تاویل چه ده مکتب مدیره شوا دیوی بلی خورلانی خبره ای وکره چه پا ولایت که ده صحت او روختیا رئیس مقرره شویده
خواه نام خدای دیوی خزی دیره تکره دی خوچه وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکل هم دست ده لیلا زما ده پانتون ده دوری خورلانی پا دیر و لوی و لوی و دندو که کار کوی لکه داکترانه، انجینرانه او دست نور
هم دست ده پو خدای که خزو تا اول ده خپل و کورانه یو او بیا ده طولنه او حکومت لخوا ده درس او تعلیم لار برابری شی که دایشی چه دیلم او پوخی پا برخه که لوی لوی کارونه وکی
ته خواه لیلا زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولی شي
جمیله په دې زینه څه کوې
ته راشه راشه راوی نیسه چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودروو
همدلته ښه نه وه
ته خو یو ځل راسره ونیسه بیا به یې په ګټه پوه شې
ښه سمه ده داسې ښکاری چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی ونیسه
ښه ده دا ځای به ښه وي
هو بیخي همدا ځای سم ده
اوس به نو زه ور وخیژم انګور به راوشکوم چې مې ځان وهلي انګور ډېر خوند کوي
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه زه به یې په زولۍ کېږدم
ونیسه چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نه شي ګوره
ښه ده ته وښکی راوغورځوه
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم راوشکوم ونیسه زولۍ دې
نور بس دې جمیله را کښته شه
سمه ده در کوزیږم زرلختې رښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و کار خلاص شو که نه
هو په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي
رښتیا زرلختې ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي چې له خیره فارغه شوې څه به کوې
په خپل مسلک کې به کار کوم د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم
ښه کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړې بیا به څه کوې
وظیفه مهمه ده چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم
آفرین دی زرلختې هوس مې ومنلې ته غم مه کوه چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو چې به دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه نو اوس به زه هم ځان په خیر کې درسره شریک کړم بس دې دا نور
وای پرې مېږده چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو
اردال خان وروره السلام علیکم
وعلیکم سلام مولوی صاحب بخیر راغلی
خیر دی نصیب شه سردار خان ستړی مشی په کار بوخت دی اصل نشه لکاره دی وباسم
هو بشی مولوی صاحب کارونه به وشي راځه په دې سردار باندې کینه
یاره سردار خان وروره د ظلم دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق دې غاړه کې خوره او خپل خویندې ته دی د دوی د میراث حق وسپاره
یاره مولوی صاحب ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم
السلام علیکم
وعلیکم
سلام څنګه خیر خو به وي داسې سړی راته ښکاري مولوی صاحب ستړی خو په دې یم
چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټر یې ولې رانه اوس؟
ټیکټر یې له موسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې یې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کینې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟ دی خو د خان د لول خان ناظري کوي.
بس مولوي صاحب، ستا له برکته د کوزدې څښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوي صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی، او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي. ښه، مطلب دا چې له موسا ګل نه ولور نه دی اخیستی؟
هو، ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی. د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پرې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوي صاحب که اجازه دې وي، زه به د خدای داد دې پسې ورشم چې ټیکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي. او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټیکټر کندې ته وغورځوي.